او قادر حبیب هرکلای کو. دودیز لوی جرګې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر کرزي په وینا پرانستل شوې وه خپل کار وروستي پړاو ته ورسو. د دې جرګې د څلوېښتو کمیټو مشرانو یا استازو د خپلو پرېکړو او مشورو نتیجې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړې. تر دې دمه چې موږ د بېلابېلو کمیټو د مشرانو څرګندونې اورېدلې یاویا زموږ خبریالان ورسره په خصوصي ډول غږېدلې. اکثره له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو ملاتړ کوي. د دودیزې لویې جرګې د بحث د دوهمې موضوع یعنې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د میکانیزم په اړه مختلف نظرونه وړاندې شوي، سره له دې چې ټول سوله غواړي خو شرطونه یې سره توپیر لري. مثلا ځینو ویل چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره دې خبرې وشي، خو ځینو نورو ویل چې له پاکستان سره د خبرې وشي. له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو په باب هم د جرګې برخوالو راز راز شرطونه لرل، او همغه راز چې ځینو امریکایي مقاماتو اندېښنه ښکاره کړې وه د جرګې د ځینو کمیټو شرطونه ظاهرا ډېر سخت ښکارېده. د دې بحث لپاره موږ د ولسي جرګې غړي اسدالله سعادتي او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت ته بلنه ورکړې ده چې زموږ او ستاسو قدرمنو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
بله شنونده عزیز، قسم کمکارم گفتم روز در برنامه زیر آسمان کبود که با شما هستیم در باره مشوره های نهایی لویه جرگه عنانوی صحبت میکنیم. امی موضوع و بحث هایی را که اینا انجام دادن و مشوره هایی را که انجام دادن و ارائه کردن با کارشناسان مسائل سیاسی و میمونان برنامه ما در استادیو رادیو آزادی در جریان میگذاریم. به نظر شما چی مهم بود و چی مهم نبود؟ میشه اکثر مهم تمرکز کنیم؟ بفرمایید. خب میشه که اول از آقای سعادت بشنویم، بفرمایید.
تا دغه موارد چې موږ هم یادداشت کړل دا شیبه د مهم بارز ټکی پکې و، ځینې خبرې پکې تکرار راغلی وې، او ځینې داسې مسائل وو چې تطبیق یې اوسه مشکل لري، او ځینې داسې مهمې خبرې وې چې هغه د حقوقي اړخ نه باید ځای شوې وې، او ځینې داسې موارد وو چې هغه دوی که یاد کړی هم نه وای هغه په طبیعي توګه وو. مثلا بخنه غواړم دوی د ملي شورا تصویب وغوښته. ملي شورا تصویب په دې کې حتمی دی، هم د نړیوالو حقوقو له مخې، د همغه رقم چې د ملګرو ملتونو منشور او د ویانا د معاهدو حقوقو کې دا مسله راغلې، تر څو چې یو تړون کله چې تصویب ایجاب وکړي، یعنی ساده اجرایی تړون نه وي، هغه اوتومات تصویب ته ځي. د موږ اساسي قانون نوې ماده پنځمه فقره هم په دې باره کې صراحت لري، دا یادونه ډېره ضرور نه وه. یاد ده چې دوی غوښتي وو چې دوی د افغانستان نافذو قوانینو ته درناوی وکړي، دا قوانینو ته چې درناوی کېږي د هري مسؤلیت اوتومات پکې شته. د اساسي قانون ته در شوه ماده چې دوی په دې کې ډېر ټینګار وکړ. یا داسې ځینې نور موارد چې یاد شول هغه د تطبیق وړ نه دي. مثلا یو څه چې یاد شول، امریکایي سرتیری دی په افغانستان کې تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي. زه داسې فکر کوم زما د معلوماتو له مخې د متحده ایالاتو چې کومو ځایونو کې اډې دي، دا اوس دوی یو سل دېرشو هېوادونو کې کم او زیات همداسې دایمي او موقتي اډې لري. په دې ټولو کې هیڅ داسې هېواد نشته چې هلته د متحده ایالاتو یو سرتیری تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي. دا د امریکې متحده ایالاتو د حقوقي نظام مخالف عمل دی، او په نړیوالو حقوقو کې شاید د موږ ملي حقوق کې مشته، نه موږ جزا قانون کې هم د جزا قانون تطبیق د مکان لمخه هغه ټول حق ځایونه باندې اطلاقیږي چې د افغانستان د خاورې برخه یا د حاکمیت برخه یا تا بیرون د افغانستان له موږ سفارتو کې هم باید د جزا قانون تطبیق سي. جزایي عدالت په برخه کې موږ دا مثال ورکو، یا مدني قانون په برخه کې، یا د اساسي قانون په برخه کې. اوس چې کله موږ ستراتیژیک تړون ته رسیدو، د دوه هیوادونو د حقوقي نظامونو تناقض په ځینو مواردو کې رامنځته کیږي، چې هم دغه د عدلي او قضایي تعقیب مسله ده. زه فکر کوم چې متحده ایالات په هیڅ ځای کې د دنیا په کونج کې هیڅ ځای سرتیری پردی محاکمې ته د محاکمې لپاره نه ورځي، او نه پردی قوانین به باندې تطبیقیږي. بلان دغه غوښتنه داسې غوښتنه ده، یعنی موږ نشو په عملي کولای. حتی په دغه اوس وختو کې هم چې دوی په بګرام کې وو، یو قضیه وه چې څو افغانان په دې تورن شول، امریکایانو ته یې د قراردادونو په برخه کې رشوت ورکړی و، هغه افغانان امریکې ته یوړل شول، ځینې ته وتښتېدل. یعنې هغه څوک چې لاسته ورغله امریکې کې هلته محاکمه کړې، یعنې هلته افغانان یې بوتله، هغه خارجي عسکر خو لا په خپل ځای پرېده. بنا دغه مسایل د دې وړ نه دي چې موږ په دې بحث وکړو. متحده ایالات موږ سره نه مني، په نړیوالو حقوق کې هغه یو زورور هېواد دی، موږ سره دغه موافقه نه کوي. بله مسله چې وه او ډېر باید تاکید پېښ شوی وای، هغه دا وته د متحده ایالاتو د اساسي قانون د مخې هغوی دوه ډوله تړونونه لري، یو ساده یا اجرایي تړونونه دي نړیوالو حقوقو کې هم دا ځای لري، او یو رسمي تړونونه دي. ساده یا اجرایي تړون هغه دی چې رئیس جمهور معمولا لاسلیک کوي، یعنی نور تشریفات نه لري، او هغوی هم ولسمشر سرقومندان اعلی ده، هغوی دغه ځای په اساسي قانون کې تفسیر کړی چې نظامی تړونونه ټول هغه باید رئیس جمهور لاسلیک کوي، نور تشریفاتو مخنیوی وکړي. اما موږ خو غواړو چې دغه تړون موږ ته مالی وجه هم ولري. کله چې مالی وجه پیدا کوي، بیا نو د امریکې د کانګرس او د سنا مداخله هلته رامنځته کیږي. د هغوی د اساسي قانون دویمه برخه دویمه ماده مطابق چې دلته بیا د هغوی مداخله سبب د دې کیږي چې هر کال د هغوی په عادي بودیجه کې موږ ته یو ځانګړی مالی وجه تصویب شي. یعنی اوس ممکن متحده ایالات موږ سره دا ژمنه وکړي همدغه ساده یا اجرایي تړون کې هم چې موږ د کال لس میلیارده ډالر یا پنځلس میلیارده ډالر د ما د اورېدو لمخې چې دوی باید کال کې موږ ته راکړي، اما هر وخت چې هغوی وغواړي د دغه مالي وجه نه ډډه کولی شي. اما کله چې دغه تړون رسمي شي، د هغوی کانګرس په دې کې مداخله وکړي، بیا په هغه صورت کې د دوی په هر کال بودجه کې دا تصویبیږي چې دغه مهم موارد څومره چې ما واورېده په دغه کې رانغله. نورې خبرې هم دي، ډېر زیات موارد دي، په هرې بحث کېدای شي. زه فکر کوم د اوس لپاره د ما د خبرو پیل
لپاره تشکر. سعادت صاحب، سعادتی صاحب، اسدالله سعادتی، عضو ولسی جرګې افغانستان، هم مهمان رادیو آزادی هستند و میخوایم نظر سعادتی صاحب هم بشنویم به طور فشرده، و بعدتر میشه که روی بعضی از ماده های از امی قطعنامه مشورتی مفصل تر صحبت کنیم. سعادتی صاحب بفرمایید.
البته یک چیز بسیار واضح است که نقاطی که اشاره شده نقاط بسیار اساسی و مهم است، قطع نظر از اینکه ممکن است بعضی از این نقاط در زمان اجرایی شدن برخی از مشکلات خود داشته باشه، اما اکثر نقاط مهم است. مهمتر از همه به نظرم چند نقطه است. نقطه اول این که در یکی از شماره ها، شاید شماره 4 یا 5، گفته شد که افغانستان باید از فصل هفتم سند یا منشور سازمان ملل متحد به فصل ششم منتقل شود. این شاید مهمترین خواسته باشه و اساسی ترین خواسته و در این حال معقول ترین خواسته هم هست، چون فکر میکنم یک تفاوت اساسی بین کشورهایی که در فصل شش هستند و در فصل هفت هستند وجود داره، و فصل هفت بیشتر کشورهایی است که از لحاظ درجه استقلال و خود ارادیت ملی تکمیل نیست، به یک حدی مشکلات خود داره. نقطه مهم دیگه ای است که در زمانی که گفته میشه آمریکا اگر پایگاه‌های نظامی اینجا می داشته باشه و کشورهای همسایه از افغانستان حمله نمیکنه، منتها یک استثناء میزنه، مگر در صورتی که از کشورهای همسایه تروریست بیاد یا تهدید شوه خاک افغانستان، یم به نهایت مهم است در راستای اهدافی است که کم بیش جامعه جهانی آمده بود و مردم افغانستان هم میخواست. نقطه مهمی دیگه باز ای است که در صورتی که افغانستان از طرف کشورهای دیگه به حیث دولت، دولت ثانی، دولت همسایه یا دولت‌های منطقوی بخواهد بالای افغانستان حمله بکنه، یعنی جنگ بین دولت‌ها به یک شکلی اگر صورت میگیره یا تهدیدی به وجود میه، ایالات متحده ای آمریکا باید تضمین بکنه که در اینجا افغانستان را تنها نمیگذاره. اینا از مهمترین نقاطی بود که در این پیشنهادات و در این مشوره ها وجود داشت، که البته در بخش دیگه هم نقاطی مهمی وجود داشت. خب حالا بحث اساسی است که دولت افغانستان در چانه‌زنی هایی که برای تکمیل از این سند که قرار است آماده شوه و چقدر میتونه از خود ظرفیت و مدیریت نشان بده تا یک سلسله خواست های اساسی و تضمینات درست در تنظیم این سند گنجانده شوه.
بله، دا به هغه کاروي چې وروسته به تاسې په ولسي جرګه کې یا ملي شورا کې هم تصویبوي او په خبري به کوي. که څه هم د مشورتي جنبه لري، لیکن دلته یو د مسلې چې تاسې مصادتي صبر ته اشاره وکړه، هغه دا چې چیرته په افغانستان باندې دی و بهرني هیواد له لوري حمله کیږي، نو بیا به نړیوال ځواکونه ملزم وي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یا د افغانستان له ملي اردو سره کومک وکړي. یو ځای بل هم دا یادونه شوې ده چې نړیوال ځواکونه نشي کولای د افغانستان له خاوري په بل هیواد باندې حمله وکړي، مګر دا چې یو توجیوي یعنی د تروریزم مسله وي. څه فکر کوي سعادت صاحب تاسې په دې برخه کې چې دا مسله به د افغانستان د ګاونډیانو قناعت حاصل کړي؟ اشاره دقیقا دې ته ده چې هغه تروریزم چې افغانستان ته متوجه ده او کنه هر تروریزم.
مهمه خبره تاسې دا وکړله، فکر کوم څاروان صاحب چې دا جرګه مشورتي ده او خدا دا ډیر مهمه ټکو باندې چې سعادتی صاحب هم پې باندې خبرې وکړلې مخکې، همدغه د منشور باندې چې یو هغه مستقل هیوادونه دي، یو د قیمومیت لاندې هیوادونه دي. دلته من کېدای سو چې یعنی ملي شورا هم د دنه استفاده وکړي، ولسمشر کرزی هم دا ټکي په نظر کې ونیسي. او دغه تاسې د خبرې په اړه چې د تروریزم تعریف ممکن دی هر هیواد د ملي منافعو په پام کې نیولو سره متفاوت وي. اوس متحده ایالات خپله چې تروریزم تعریفوي په داسې شکل تعریفوي چې هر څوک چې د ځمکې په مخ دوی سره مخالفت وکړي هغه تروریزم کې راتلی شي. بله ورځ په ایران باندې د حملې ښه بهانه جوړېدی شي د افغانستان له ادرسه. ښه دا ده چې دغه تروریزم تعریف یو ډول افغاني تعریف شي، او دا ملي شورا په دې برخه کې خپل ولسمشر کرځي چې د اساسي قانون څلور شپته ماده مطابق دا صلاحیت دغه لري، ولسمه فقره کې دا چې هر چاته اعتبار لیک ورکړي د مذاکرې هغه بیا هغه پورې اړه لري. دا دقیقه خبره ده، اما زه فکر کوم متحده ایالات غوښتنه دا شی نه ده. متحده ایالات په کوم ستراتیژیک تړون چې اوس فعلاً په مسایده باندې کار کیږي په هغه کې ویلي چې د افغانستان نه به هیڅکله دوی د یو سنګر په توګه استفاده نه کوي، مګر دا چې د دفاع مشروع مسله مطرح شي. مشروع دفاع هم بیا ځان ته ځانګړی تعریف لري. آیا هغه مشروع دفاع چې حقوقي پرنسپونو کې یادونه شوې د یو اصل په توګه هغه مشروع دفاع ده، یا مشروع دفاع ته دوی بل حق ورکوي؟ مثلا په مشروع دفاع کې یو اصل دا دی چې دفاع باید د تجاوز سره یا د تهاجم سره خپل یو تناسب ولري. یو څوک په تاسې باندې حمله کوي چاقو ورسره دی، تاسې هغه په راکټ نشي ویشتلی یا په کلشنکوف باندې نشي ویشتلی، یا همدغسې یو سړی په سوک په تاسې حمله کوي تاسې هغه په چاقو نشي وهلی. همدغه رقم بیا دفاع باید د خطر د دفع کولو په منظور وي. آیا داسې مواردو کې متحده ایالات داسې نور اصول هم لري مشروع دفاع؟ اما دلته چې د تروریزم د تعریف په اړه راغلی، هو تروریزم که چیرته په ملګرو ملتو کې یا یو نړیوال تعریف د دې لپاره پیدا شي او ټول په هغه باور ولري، تروریزم نړیوال جرم دی. یعنی کله چې موږ نړیوال جرم وایو د ملي ساحې نه باسو، منظور یې دا دی چې د دې جرم آثار یو ملت پورې یا په یو هیواد سیاسي مرزو کې نه محدودېږي. مثلا دلته که تروریزم یو وخت کې وده وکړله، د سپتمبر یولسمې حادثې دا وښودل چې یعنی تروریزم فرامرزي دی. په داسې حالاتو کې ممکن دا حق ځینو هیوادونو ته ورکړ سي چې هغوی خپله د تروریزم نه متاثره کیږي، برید پې کیږي او دا برید په بل هیواد کې تنظیمیږي. لکه څنګه چې دوی افغانستان ته په هغه وخت کې راغلل، همدا د مشروعیت منبع وه همدغه په افغانستان کې د القاعدې شتون. په راتلونکي کې هم دوی دا استفاده وکړي له دغه اصل نه، مګر د سیاسي سو استفاده امکان له دې نه شته. په دې کې که دقت وشي دا ډېره ښه خبره ده. داسې نور موارد هم شته، همدغه خبره چې د افغانستان که موږ اوس په تړون کې د دواړو هیوادونو دغه ګټې په موازي کرښه کې واقع کوو، کله چې په افغانستان باندې تعریف تهاجم یا تعرض داسې تعریف سي چې په امریکې باندې تهاجم وي او باید امریکا موږ نه دفاع وکړي، په مقابل کې خو امریکا هم موږ نه دا غواړي چې په امریکې باندې تعرض او تهاجم مساوي سي په افغانستان باندې تعرض او تهاجم، آیا بیا موږ داسې کولای شو چې امریکې منافع په یو هیواد کې تر تهدید لاندې راشي، موږ هم سرتیری ولیږو امریکا سره یو ځای، موږ سرتیری هم هلته جګړه وکړي، هغه څه زموږ ګاونډي یا څه بهر نه بنان؟ دغه خپله د معاهدې لاسلیک کول دا په نړیوالو حقوقو کې یو ځانګړی هغه لري، متخصصین لري. له نیکه مرغه د دوی په مشوره کې هم دا و، هغه متخصصین په دې کېني، په دې باندې ډېر دقت باید وشي د دواړو هیوادونو د برابرۍ د اصل مسلې په پام کې نیولو سره. داسې مسایل باید مطرح شي چې نورو هیوادونو ته یو تهدید نه وي، چې بیا خپله د دې تړون مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
بله صاحب، قسمه که شما گفتین در این مشوره ای که داده شده از طرف لویه جرگه گفته شده که اگر کدام کشور بالای افغانستان حمله میکنه باید ایالات متحده از افغانستان حمایت کنه، پس در معاهدات تمی جنبه دو طرفه را می داشته باشه، اگر بالای امریکا فرض کنیم حمله میشه پس افغانستان باید حمایت کنه به هر شکل که میتونه با استفاده از تاسیسات نظامی و یا مسائل دیگری که از عملات 11 سپتامبر هم شما یادآور شدیم و یک موضوع دیگری که در این قطعنامه مشورتی در مسوده ازی گفته شده اوی است که این جرگه باید یک این پیمان یا این موافقتنامه باید یک در زمان مشخص داشته باشه. اینا از 10 سال یادآور شدن. سعادت صاحب چی فکر میکنین؟ از یک طرف که دیده میشه برنامه هایی را که اینا پیشنهاد میکنن برای کمک با افغانستان با ایالات متحده امریکا بسیار برنامه های طویل مدت است که شاید در ظرف 10 سال اینا این برنامه ها تکمیل نشه و تا شاید بعضش وقت زیادتر بگیره، اما همی زمانبندی این پیمان و یا این موافقتنامه در یک جدول زمانی مشخص 10 سال در این مورد نظرتان چیست؟
ببینید این زبان زمانبندی از طریق جرگه مشورتی صورت نگرفته. این زمانبندی چیزی است که از آغاز کار و تنظیم و تدوین مسوده همکاره ها پیمان همکاره ها زمانبندی مطرح بود، یعنی از همون زمان بحث این بود که از سال 2014 تا سال 2024 این سند تنظیم میشه تا او زمان قابل اجرا هست. بعد از او وقتی امضا میشه، یعنی باز بستگی داره به اینکه آیا دولت ها هر دو دولت میخواید این پیمان را دوباره یک بار دیگر امضا بکنه یا تمدید بکنه یا نه. به هر حال 10 سال هم سال کمی نیست، ولی ما میخوایم تاکید بکنم که
دا غشتنه دی دوارو خواهده که صرف دی افغانان غشتنه ده امریکایان هم در شیخ واری؟
دقیقا نمیفهمم، منتها چیزی رو که از جانب افغانستان گزارشایی که گاه رسمی و گاه غیر رسمی دریافت کردیم، حتی یکی دو بار که آیس پنتا در ولوسی جرگه هم آمده بودن، اونا هم اشاره داشتن به زمان 10 ساله که این سند حاوی 10 سال هست و بعد از 10 سال باز مکانیزم دیگه ای هست که دو طرف میخواهد تمدید بکنه یا نه. و نقطه دیگه ای که بسیار مهم هستی است که البته اینجا هم اشاره شده ای که در جریان این 10 سال اگر بخواید هر دو کشور سند را فسخ بکنه یا یکی از کشورها فسخ بکنه، چه مکانیزم در اینجا سنجیده میشه که بحث علایده است. منتها فعلا بحث
ساده چیست بندی ارتباط رو بخشه چی تاسی لده موضوع نه زمان تاسی مویل دوی اشاره کرده چه دوار هوادون پا دی لسو کلونو که کولیشی چه دا ترون لغ وکری نو کل چه دا سال حق ورکره شوی بی دوارو خواهو تا بیا پا دی تنگار چه ترون دیوی موافقت نامه دیوی چه لازم الاجرا دا پا دی بانی تاکید چه مانا لری بیا خوی اهمیت نلری؟
درست است، گپ شما دقیق است، من با شما موافق هستم، اما در پیمان ها در انعقاد پیمان ها آن چیزی که تعیین کننده هست این متنی هست که بین دو طرف امضا میشه، یعنی کدام چارچوب بسیار معین و مشخصی نه به لحاظ زمانی و نه به لحاظ دو جانبه بودن الزاماً وجود نداره. شما مثلا اشاره کردین پیشتر که اگر آمریکا قرار باشه افغانستان مورد حمله قرار بگیرد، متقابلا باید افغانستان هم اونا را حمایت بکنه نه. چون دو جانبه است، اینطور نیست. اگر تو می بودی در اون صورت باید اگر آمریکا در اینجا تأسیسات نظامی می داشته باشه، باید افغانستان هم داشته باشه. اینا همه بستگی داره به اینکه در این متن چی چیز را ما با توافق می‌رسیم.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته
که الان ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
تاج شما و استنباطتان از سخنرانی رئیس جمهور کرزای چی از درباره مشوره های جرگه سایم؟
بله البته سعادتی صاحبی و مسئله بله هم پنظر که اونیسی چی یوش مرکسانو شک درلود چی پدی جرگه که ممکن زین نوری اجنده بی آیا وستاسی قانی است چی بله اجنده نه و صرف همغسی چی شغلی کرزی پاول که ویلی ول همغسی و هم در دو نکته و نور مسائل که مطرح نشول.
یقینا در مورد هر دو سوال صحبت خود کردیم. یقینا کسایی که نگرانی میکردن با اونا هم باید ما و شما حق بتیم، حق از این جهت بتیم که به هر حال وقتی یک مکانیزم سنجیده میشه برای تصمیم گیری ها یا حداقل برای تصمیم سازی ها، که اون مکانیزم در قواعد و قوانین و در اسناد رسمی دولتی از قبل واضح نیست و ارتباط داره به ذهنیت دولت مردا، ارتباط داره به سلیقه دولت مردا و به خوش آمد، خوش آیند و بدایند سیاسی اونا. در اینجا هر کسی حق داره که نگران باشه، چون در هر کشوری که قانون و قواعد عمومی شکست و این ارتباط گرفت به سلیقه ها و ذهنیت ها و افکار سیاسی، هر چیزی باز امکان پذیر هست. اگر در این جرگه نشود در جرگه های بعد میشه، از جهت به اونا حق داده شود. منتها فعلا سر از اون چیزا بحث نمی کنیم، چون جرگه گذشت، سپری شد و دو تا موضوعی که مطرح کرده بودن در قالب همون دو تا موضوع بحث کرده بودن دوستای ما که در جرگه آمده بودن. سخنرانی رئیس جمهور طبیعتا اونا راضی هست، چون آن چیزی را که کم و بیش اونا میخواستن و حکومت افغانستان متمایل بودن که به او سمت بره، او چیز و نحوی به دستشان آمد و اونا فعلا راضی هست. و در این قسمت از قبل هم قابل پیشبینی بود که این جرگه ها بسیار زیاد نمیتونه مخالف میل حکومت ها حرکت بکنه، اما این که میل حکومت در اینجا خوب است یا بد است، او باز یک بحثی کاملا مستقل و جداگانه است که در این ارتباط آن چیزی را که حکومت افغانستان میخواهد، اکثر تحلیلگرای سیاسی، روشنفکرای اینا هم در این قسمت در اصل روابط استراتژیک با کشورهای قدرتمند و تعیین چارچوکات بر این روابط و تعریف این روابط و امضای یک سلسله اسنادی که بتونه ضمانت های اجرایی هم داشته باشه، در این کسی مخالف نیست، اکثرا موافق است.
سعادت صاحب، پر مساویده که دو دوی جنی مسائل دستی ول چه مثلا وای که تردون کیجی یا موافقت نامه کیجی نو داری ملگور ملتو که ثبت شی یا امریکا دی تعهد واخیستل شی، یا دا چه مثلا افغانانو تدید زکری لپار امکانات امریکا ورکری، بورسون دی ورکری، یا که چرته دی افغانستان په گاونډیو هیوادونو یا نورو که افغان مهاجر زورول کیږي نو امریکا دی په هغو هیوادونو فشار راوړي، دا داسې مسائل تر څه حد پورې تاسو ته عملي ښکاري؟
زه داسې فکر کوم چې طبیعي ده، هر څومره چې یو تشکیل لوی سي غړي ډېر وي، وړاندیزونه هم پکې ډېر وي، ټول وړاندیزونه د اجرا منطق هم نشي پیدا کولای، دا یو طبیعي خبره ده. یو مسله چې یاده شوه چې تړون کله کیږي ملګرو ملتو کې، د باید سب شي دا د جنو او د جنیوا او د ویانا د دې دواړو په اړه چې کوم د معاهدو حقوق یا تړونونه رامنځته شوي، د هغو له مخې دا باید دبیرخانه کې ثبت شي. یعنی که چیرته 1945 کال کې اول ځل ویلسن د هغه وخت کې د امریکي متحده ایالاتو رئیس جمهور و هغه د سری تړونونو مخالفت وکړي، ویل چې د دې لپاره په دنیا کې صداقت رامنځته شي موږ باید صریح ډیپلوماسي پیدا کړو د ځمکې په مخ، هماغه وړاندیز ومنل شو. بیا دغه د ویانا په کنفرانسونو کې دا مسله په بیلابیلو وختونو کې تصویب شوه، یاده شوه. نو د هغه له مخې که یو تړون د هیوادونو ترمنځ څه دا، بیا دا تړون یعنی هغه قانون جوړون کې تړونونو کې نه راځي، معاهدو کې نه راځي چې ټولو هیوادونو لپاره الزام اوري، دا خاص تړونونه دي چې د دوه هیوادونو ترمنځ رامنځته کیږي او هلته باید ثبت شي. علاوه د دې نه خپله دغه تړون چې لاسلیک کیږي د نړیوالو حقوقو له مخې یو اصطلاح ورته کارول کیږي، امین ورته وایي موږ او تاسې په ژبه کې. یعنی د امین چې اوس اکثره دا رول د ملګرو ملتو سرمنشي دا رول لري، دغه متن چې دواړه په توافق کړی هغه ته ورکول کیږي، هغه دواړو ته باید ابلاغ کړي او بیا دغه د ثبت چارې دا ټولې په مخ سي. دا طبیعي کیږي، یعنی که موږ وغواړو که ونه غواړو دغه شی باید وشي، دا همدغه د تړونونو میکانیزم دی. او پاتې شو مسله د دې چې موږ لپاره به بورسونه راکوي متحده ایالات، یا د موږ د کډوالو نه به حمایت کوي په نور دنیا کې. زه فکر کوم چې متحده ایالات هم دا حق نه لري چې د نور دنیا د نور هیوادونو په ملی مسائلو کې مداخله وکړي، کومه مسله چې د منګه د ګاونډیو پورې تړلې ده هغه د نړیوالو قواعدو له مخې چې یو پناه ورکوونکي ته پناه غوښتونکي ته کوم شرایط وي، د یو کډوال لپاره کوم شرایط وي، د هغه په حد کې که چېرته د منګه د ډیپلوماسۍ نه یا د منګ د موقف نه متحده ایالات حمایت کوي، فکر کوم دا خو نه یوازې د متحده ایالات بلکې د هر هیواد چې دغه نړیوالې کورنۍ باندې معتقد دی دا وظیفه ده چې دا کار باید وسي. بورسونه هم اوس فکر کوم له دې نه وروسته افغانستان چې په دغه ډیپلوماتیک عرصه کې فعال شوی دی موږ ته ډېر بورسونه راځي، هغه د متحده ایالاتو نه راځي، د هند نه راځي، پاکستان نه راځي، مصر سره هم پخوا اړیکې درلودلې. کیدای شي دا هم عملی وي، یعنی که شرط په توګه مطرح نه شي هم متحده ایالات خپل علاقه مندي لري چې هغه بورسونه چې هیوادونو په روابطو کې څومره مثبت تاثیر لري دته خلک لیواله دي. او متحده ایالات هم دغه د مشروع دفاع مسله هم چې موږ نه مطرح کړي دغه نه دوی راتلونکي استفاده کوي.
و همچنان برخی از شنوندای رادیو آزادی در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود تبصره های گذاشتن و گفتن که خب اینا من نامایشان هم میخوانم و همون فشرده صحبتایشان هم میگم. فریده سهیم، محسن روستایی و سفر حقانی و نگار هادی، اینا گفتن که امیدوار هستن که در این جرگه به نتایج دست یابن اشتراک کنندگان، البته لایه جرگه عنعنوی که به نفع مردم باشه، و تعدادشان هم گفتن که مطمئن نیستن که اینا به یک نتیجه برسن. نظر اونا را هم شریک ساختیم امرویتون. بین از نظر آقای وطن دوست شروع کنیم. سعادت صاحب شما شنیدین سوالشان، میشه که من تکرار نمیکنم کوتاه برشان جواب بگوین؟
پختن هم دسته و چه که چرتا منگا افغانستان که متحده ایالات سره دغه تړون کوو اصلی کوو، آیا دا په افغانستان که دائمی جنگ بنسټ کینه دی یعنی جنگ به توجیه کی؟
بله د دولت مستوال و تا
بله مخالفین مسلح. بله
بله اصلا دغه جرگه که چه دوام مسئله مطرح شوی یو هم دا متحده ایالات سره، یوازی متحده ایالات نه دی بحث دی پایلنم باید یاد کری وی چه اروپای ټولنه ده، انګلستان ده، استرالیا ده، ناتو ده، دغه ټول هیوادونو سره فرانسه ده افغانستان به ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کوي. دغه تړونونه بیا خصوصا د متحده ایالاتو چلته باید سرتیری د 2013 کال نه وروسته پاتې شي. دا به څنګه کېدای شي؟ آیا په افغانستان کې به د دایمي جنگ بنسټ کېږي که نه ډبره کېږي؟ همدغه یو پوښتنه هم فکر کوم د جنگ د ګډونوالو نه همدغه مسله وه چې موږ ته کوم تهدیدات متوجه دي. دقیق یو تهدید همدغه داخلي دی او یو تهدید بل دا دی چې په افغانستان کې به یو استخباراتي جنگ پیل شي د سیمې او د ګاونډیو. دغه اجنډا به چلته مطرح هم شوې چې یو به ستراتیژیک تړون وي بل به مذاکرې د اصل نه یا د سول نه حمایت وشي که ونهشي یا چا سره وشي. موږ نقد همدا و چې دغه دواړه موضوع متضاد موضوع دي، یعنې موږ په عین حال کې طالبان او امریکایان نشو خپلولی، یو به یې موږ منو بل به یې نه منو. مثلا که چېرته موږ دا تړون لاسلیک کوو موږ باید نورې لارې چارې ولټوو. همدغه ستراتیژیک ملګري چې موږ متحده ایالاتو په سر کې واقع کیږي، انګلستان او ناتو اروپایي ټولنه او څوک څوک، دوی باید په پاکستان باندې ډیپلوماتیک فشار نه او نور وسایل چې دوی په لاس کې لري داسې کار وکړي چې د مخالفینو هغه منابع
یو شمېر خلک داسې نظر لري وایي د امریکا سره ستراتیژیک تړون به دا ګټه ولري د افغانستان لپاره چې د افغانستان د ګاونډیانو زړه به نور صبر سي له افغانستانه. دوی وایي تر اوسه پورې هیله لرله چې په 2014 کال په پای کې به خارجان وځي او افغانستان به بیا هم دوی ته پاتې کیږي، لکه څنګه چې په د نیویمن لسیزې کې پاته شوی و بیا به مداخلې پکې کوي. او کله چې وایي دوی تړون لاسلیک کړل نو زړه به صبر شي ذاتي به نو دې نتیجې ته ورسیږي چې په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي.
بله دا یو برداشت دی، یو تحلیل دسې هم دی. ځینې کسان په دې باور دي چې کله موږ دوی سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړو اوتومات به نور مخالف ختمیږي. هم دا انګېرنه دي چې په دې باندې نشي کېدلی سړی ځان قانع کړي. یو بله مسله چې د اوس که دا تړون د 10 کلو لپاره وي، یعنی 10 کاله کوي، 10 کلو کې خو بیا هم دا سیمه او ګاونډي هیوادونه باید خپل وروستی ځواک وکاروي د دې لپاره چې راتلونکي کې د دې تړون د دوام یا د بیا نقاط هغه زمينه لمنځه ويسي. اوس داسې فکر وکړئ چې همدغه تړون وسو، طالبانو مخالفینو په مجموع کې دا ویلي که چېرته بهرني دلته افغانستان کې پاتې کېږي موږ جنگ ته دوام ورکوو، دوی دی ووځي موږ مذاکره کوو. البته دوی چې په خپله خبرو کې څومره روښانه دریځ لري هماغومره پرې عمل کوي که نه، دا خو د انتقال په پروسه کې معلومه شوه چې هماغه ځینه بهرني موتل دوی هلته خپل جنگ ته شدت ورکړه. اما په هر صورت یو شرط دی د دوی د مذاکرې لپاره. اوس چې کله موږ دا ستراتیژیک تړون لاسلیک کوو اوتومات هغه شرط له منځه ځي. زما خپل نظر دا دی چې بیا به په پاکستان باندې په ایران باندې فشارونه ډیریږي او و طالبانو ته هم د ادغام لپاره یو موسسه پاتې شي لکه د سولې عالي شورا، او هم بیرون د افغانستان نه په قطر کې یا بل ځای کې چې په دې باندې توافق هم شوی وي یو روښانه ادرس وي چې د یو خواته نه فشار وي د بله خواته نه البته په پاکستان باندې او دلته داخلي مخالفینو باندې هم او بله خواته نه د هغې ګورته خلاص وي دوی د وروسته د مذاکرې نه د عدلي او قضایي مسؤلیت ولري چې موږ وشو کولای دغه پروسه کامیابه کړو. په دې باید فکر شوی.
تشکر سعادتی صاحب، شما چی نظر دارین در ارتباط آیا سندهای همکاری های استراتژیک که افغانستان به امضا میرسانه با ایالات متحده و برخی از اطراف دیگر، ای آیا مخالفین مسلح را تشویق میکنه یا قسمی که شنیدیم شاید باعث ازی شوه که کشورهای همسایه افغانستان و همچنان مخالفین مسلح به ای باور شوند خب حال اینا هستن در افغانستان، بیاین که رای صلح در پیش بگیریم؟
خب ما بر اساس یک اصول گپ میزنیم. طبیعی است که مخالفین مسلح دولت افغانستان علاقمند نیست، راضی نیست که با کشورهایی که اونا امروز در افغانستان حضور دارن و عملا با مخالفین مسلح افغانستان داخل جنگ است، اونا علاقمند نیست که حضور از اونا در افغانستان دراز مدت شد. اما ما به حیث میگیم وقتی میگیم بر مبنای اصول گپ میزنیم، اصول در دنیای جدیدی است که ما چون در قالب یک نظم جهانی زندگی میکنیم و یک جزء بسیار کوچکی از نظام بسیار بزرگ جهانی هستیم و امروز نفس انعقاد پیمان ها و قراردادها در ذات خود یک چیزی معمول هست، چیزی متعارف هست و یک چیزی است که در بسیاری از موارد ضروری هست. و از سوی دیگر اگر قرار باشد که نیروهای خارجی در افغانستان مخصوصا نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان بمانند، چه بهتر است که در قالب یک رابطه مدون و تعریف شده اینا بمانند. اگر قرار باشد بمانند، مثلا در ظرف 10 سال گذشته بسیاری از مشکلات که خلق شد چون ما در موقعیتی نبودیم، دولت افغانستان در موقعیتی نبود که با آمریکا به حیث دو دولت کاملا مستقل و تا جای از لحاظ حقوقی همسنگ و هموزن اینا بتونه روابط خود تعریف بسازه در قالب یک سند مدون و رسمی و الزام آور. و حال که قرار هست رابطه ما دوام پیدا بکنه، خوب است که رقمی تعریفش. اما این به این معنا نیست که ما گفته باشیم که بیاین پیمان را عاجل امضا بکنین. این تصمیم دولت افغانستان هست و تصمیم رئیس جمهور افغانستان هست.
سعادتی صاحب، در نهایت اگر شما شورای ملی امی پیمان تایید میکنین و این توسط رئیس جمهور به امضا میرسه با طرف ایالات متحده آمریکا، پیش از این هم از سندهای همکاری های استراتژیک یادآور شدیم، در نتیجه چی تأثیر میتونه بر وضعیت افغانستان داشته باشه؟ چی تأثیر میتونه بر مخالفین مسلح افغانستان داشته باشه یا همسایه‌ای را که شما و حکومت افغانستان به مداخله در امور افغانستان متهم میکنین؟
خب ببینین، نفس مداخله کشورهای همسایه باید دو بسر، این بسر را هم جدا کرد، یکی مخالفین مسلح دولت افغانستان هست و یکی کشورهای همسایه هست. اساساً باید به کشورهای همسایه، به ایران و پاکستان این چانس داده نشه که اونا در مواردی که او اصولاً از لحاظ تصمیم گیری منحصر است به دولت افغانستان، اونا بیایه مداخله بکنه و امر و نهی داشته باشه و در این موارد اونا تأثیر گذار باشه. چون به هر حال آنچه که در افغانستان مهم هست منافع ملی افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان و امنیت، تأمین امنیت و ثبات و ایجاد یک نظام دموکراتیک و قانونمند در افغانستان هست. از این جهت ما بعد کشورهای همسایه را بسیار جدی نمیدانم و حتی اگر آمریکا صادقانه با افغانستان همکاری بکنه با حیث یک متحد جهانی همکاری صادقانه بکنه. من احساس میکنم که دست ایران و پاکستان در قسمت مداخله در بخشای مختلف افغانستان کوتاه‌تر میشه. اما بحث مخالفین داخلی واقعا یک بحث جدی هست، این را باید ما از بحث همسایه ها جدا بکنیم و در این قسمت دولت افغانستان باید با یک سیاستی جدیتر و سیاست سنجیده‌تر پیش بره. و من شخصا به حیث یک شهروند موافق نیستم که وقتی بحث مذاکره با طالبان مطرح میشه دولت افغانستان دولت پاکستان را به عنوان آدرس تعیین بکنه، چون این به این معناست که ما بخشی از مردم افغانستان را به هر حال طالبا بخشی از مردم افغانستان هست یا بخشی از مسائل جنگ و صلح که در داخل افغانستان هست این را واگذار بکنیم به یک دولت همسایه و مثلا آقای رئیس جمهور پاکستان را آقای زرداری را بیایم در عرض آقای کرزی مطرح بکنیم در امور داخل افغانستان. من معتقد هستم که بحث مذاکره با طالبان اگر امکان پذیر باشد و اگر طالبا حاضر باشه با این دولت با مذاکره بنشینه، باید طالبا به عنوان یک واقعیتی موجود در درون افغانستان به رسمیت شناخته شود، با اونا صحبت شود. اما کسایی که حمایت میکنه اینا را از بیرون مرزها مثل دولت پاکستان و بعضی از دولت‌های دیگه سر اینا فشار مشترک منطقوی و جهانی از رهبری افغانستان آورده شود که اینا دست از مداخله در امور افغانستان برداره و اجازه بده که موارد جنگ و صلح در افغانستان توسط دولت افغانستان و مردم افغانستان حل شود. ما فکر می‌کنیم دو بحث کاملا از هم جدا است و تأثیراتش اگر دقیق مدیریت شود و اگر جامعه جهانی در روابط خود با افغانستان صادقانه رفتار بکنه و فکر میکنم تأثیرات منطقویش به ضرر افغانستان نخواهد بود. حداقل
در من صادق صاحب تاسی پم دی مسئله که چه نظر لری دا دوار مسئله په دودیز لوی جرګه کې مطرح شوی، یعنی یوش مرکسان ویل چې له پاکستان سره دی خبری وشي، یوش مر ویل چې نه باید له وسلوالو مخالفینو سره خبری وشي. تاسی په دې برخه کې څه نظر لری؟
مری ولی ګل مخلص هم در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت همی سوال کرده.
اصلا دغه پاکستان سره خبری فکر کوم رئیس جمهور په یو ډیپلوماټیک تاکتیک په توګه وکړول، هغه وخت کې د رئیس جمهور دا خبره د وساره باندې د مرګ نو وروسته وشو، په داسې حالت کې چې د متحده ایالاتو سفارت هم په کابل کې د اقانی شبکې تر برید لاندې راغی او پاکستان په دې تورن شو. رئیس جمهور په یو ډول باندې وغوښتل هڅه یې دا وکړله چې د طالبانو د تمویل اصلي مرجع او په مجموع کې د مخالفینو امن ځای پاکستان معرفي کړي او پاکستان یو مداخلهګر هیواد او پیجنی نړۍ په سطح باندې دنیا ته د رئیس جمهور هدف دا و. اما وروسته دا خبره چې لاړله اوس هم فکر کوم چې دا خبره که د حکومت له ادرسه استعمالیږي دا په دې معنا نه ده چې پاکستان سره کینی، هلته پاکستان به خپل شرایط وړاندې کوي چې اوس سمه ده زه طالبان مهاروم اما ته به په مقابل کې د ما دغه په خپل بهرني یا داخلي سیاست کې به د دغه اجنډا یې مالی. دا چانس پاکستان ته څوک نه ورکوي هېڅکله. اما دوی غواړي په یو ډول باندې پاکستان په ډیپلوماټیک عرصه کې تجرید کې واقع کی د دغه ټولو مسائل او قضایا او حوادثو چې په افغانستان کې دا شیبه روان دي دغه مسئول پاکستان معرفي کی. دقیقه خبره هم ده ما مخ کې خپل خبرو کې ویل چې موږ چې کله ستراتیژیک تړون لاسلیکو من لدین ورسته په طالبانو سره د یا په مجموع کې مخالفینو سره کم سیاست مو چې ور کړی یو هغه باندې په مخ نه شوتلای. من مجبور یو خپل هڅه په دوه برخو کې متمرکز کو. اول همدغه خپل ستراتیژیکو ملګرو په مرسته من باید په پاکستان باندې هغه واقعي یا رښتینی فشار راوستلی و شو. هغه څه چې من اندېښمن کوي هغه دادته متحده ایالات لدین ورسته موږ سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کی. حال دا چې پاکستان سره د ډیر په خوا کلونو کلونو رئیس دا ستراتیژیک تړون درلوده او حتی پوځي اړې هلته درلودلې. اوس مهمه خبره دا ده چې همدغه متحده ایالات موږ سره په دې برخه کې څومره ملتیا کوي، یو دا د انګلستان یا استرالیا یا اروپایي ټولنه چې طبیعي د دوی فشار راوستی سي. کله چې په دوی باندې فشار راوستل سو د دې ترڅنګ یوازنۍ لاره داسې باید همدا نه شي دلته هم په داخل کې فشار راوستل سي. په عین زمان کې د ادغام یو موسسه یعنی څوک چې په خپل خواخه وسلک دی د افغانستان اساسي قانون منی د غرضښتونو باندې باور لري بیرته باور پیدا کوي راځي اغله پاره د هم د قضایی مسؤلیت زمينه مسايده شي تر عدلي او قضایی تعقیب لاندې نشرات ران شي بل یو د مشرانو لپاره که فشار هم پر راځي به هر هغه چې هر هیواد وي یو داسې ادرس چې دوی تر تعقیب لاندې را نه شي د مذاکرې یو مکان وي چې دوی وشي کولی ورسره مذاکره وکړي په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم موږ کولی شو چې دغه دوه مسلې سره جمع
یو مسله چې ما غوښتل له سعادتي صاحب څخه یې وکړم ځکه چې دوی د ولسي جرګې غړیتوب لري د کله چې ولسمشر کرزي افتتاحیه وینا وکړه دودیزې جرګې ته نو په هغه وخت کې ځینې شرطونه یاد کړل لکه د شپې په مخه د عملیاتو د بندېدو د خارجي زندانونو د سپارلو مسله د کرزي له څرګندونو وروسته ځینو امریکایي مقاماتو وویل چې افغانان ډېر سخت شرایط ښدي او د داسې شرایطو د ښودلو په صورت کې ممکن دا خبرې د دواړو خواو ترمنځ بریالۍ نه شي خو نن چې د جرګې کومه پرېکړه اعلان کړه د دې شرایط تر د ښاغلي کرزي تر شرایطو هم سخت ول
سختار بود
نو سعادتي صاحب څه فکر کوئ چې په ولسي جرګه کې به هم همدغه شرطونه تایید شي اکثریت به تایید کړي او کنه فکر کوئ چې ولسي جرګه به لا سخت شرطونه کیږي
ببینین با ولسی جرگه افغانستان تا هنوز به حیث یک نهاد دولتی یا نمایندگان مردم افغانستان در قسمت تنظیمی و ترتیب اسناد سند مشوره صورت نگرفت اما لحاظی که از زمانی که به لحاظ پروسیجر یعنی پروسیجر قانونی سند در ولسی جرگه بیاید در اون زمان باز فرصتی برای تعدیل و تنظیم و دستبرد اینا باقی نیست چون ما وقت پیمانهای که بین دو کشور به امضا میرسه صلاحیت ولسی جرگه یا رد است به طور یک کل این کمپلیت رد میکنه به دلایل یا در کل را تایید میکنه یعنی مثل قانون نیست که شما بتونین در ولسی جرگه سر از او بحث بکنین و بعضی موادش را تعدیل بکنین و بعضی شرایط اضافه بکنین به هر حال چیزی که مطرح شدی بود که داشتن زندان های موازی در افغانستان توسط نیروهای بین‌المللی به نظر یک چیزی هست که با او میتونه با موافقه برسه دولت افغانستان و ایالات متحده و خوب است که زندان وجود نداشته باشه در افغانستان اما چیزی که بسیار پیچیده هست که معلوم نیست به چه شکل میتونه با موافقه برسه حملات شبانه است تلاشی خانه ها هم باید قطع شوه و این هم امکان به موافقه رسیدنش هست حملات شبانه چون به یک شکل ارتباط میگیره با جنگ نیروهای بین‌المللی در افغانستان با تروریسم یا اونایی که خودشان با او دلیل به افغانستان آمده اگر قرار باشه اینا بسیار محدودیت برش خلق شود که نتانه اونجایی را که احساس میکنه که برشان تهدید هست برای منافعشان حمله نتونه سر ازی ممکن است یک سلسله مشکلات به وجود بیاید اما باز هم بستگی داره به این که دولت افغانستان چگونه میتونه مدیریت بکنه اگر به نحوی مدیریت شود که توسط یک ستاد مشترک یا به رهبری دولت افغانستان حملات شبانه اینا صورت بگیره به نظر معقول خواهد بود در غیر از او اگر یک محدودیتی خلق نشه به یک شکلی محدودیت قانونمند که هم به مبارزه با تروریسم ضربه واسه وارد نکنه از یک سو و از سوی دیگه بر مردم افغانستان مشکل ایجاد نکنه و بر حاکمیت ملی افغانستان سوال را متوجه نسازه معقول خواهد بود به هر حال این چیزی هست که به حکومت افغانستان برمیگرده و به شورای ملی چانس فعلا نخواهد بود تا هنوز به شورای ملی کدام مشوره ای قسمت صورت نگیرد
بله همچنان در هیچ مشوره داده شده و گفته شده که باید تمام سندهایی که پیش از این میان حکومت های انتقالی و موقت و سایر دوره ها که در سال آخر امضا شده باید فسخ شود با امضای پیمان استراتژیک یا سند همکاری های استراتژیک در این مورد چی فکر میکنین چی تاثیر خواهد در وضعیت
خب اون ناگزیر است که تمام اسنادی که امضا شده به یک نحوی ارتباط داره به نحوی عملیات ها به نحوی کار و حضور نیروهای بین‌المللی و نیروهای ایسف در افغانستان من فکر میکنم که به هر حال با امضای سند استراتژیک اگر قرار شوه امضا شوه اگر به نهایت برسه یک بخش از او اسناد به طور اتوماتیک ملغا میشه، چون او اسناد بخش های از او اسناد بسیار به شکل یک جانبه و غیر متوازن دست این ارائه بین‌المللی در افغانستان در بخش های مختلف باز گذاشته و طبیعی است که آنچه که در این سند به امضا خواهد رسید به یک شکل احتیاط بیشتر صورت خواهد گرفت و محدودیت های بیشتری در ابعاد مختلف به وجود خواهد آمد.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. امریکایی مقامات البته ویلی دی چې دوی علاقه لري چې دا تړون یا سند د بن تر کانفرنس مخکې لاسلیک شي، چې د جون چې د دسمبر په 15 نیټه دا غونډه جوړیږي. سعادت صاحب، مخکې هم تاسو هم سعادتی صاحب دواړو اشاره وکړه چې د دودیزې لوی جرګې په څلورمه ماده کې فکر کوم چې اشاره شوې وه چې افغانستان دې د ملګرو ملتونو د منشور له شپږمې مادې یا ارتیکل څخه وویستل شي او که اشتباه ونه کړم اومې ته دې داخل شي، که په دې برخه کې یو څه نور رڼا واچوئ چې د دې منظور
اومې ته وویستل شي شپږمه ته داخل شي.
شپږمې ته داخل شي.
بله د شپږم فصل مسله چې ده د مستقلو هیوادونو ترمنځ همغه خاص تړونونو لاسلیک کول دي چې په دنیا کې دود دي، ډېر هیوادونه لري. په خپله متحده ایالات یوازې په همدغه نظامي برخه کې یو سلو دیرشو هیوادونو ته 28 مورد دایمي دي، نورې موقتي دي. دوی دا تړونونه لري، حتی د غربي اروپا په ډېرو هیوادونو کې شته. همدغه همزمان چې موږ سره دا تړون باندې بحث روان دی، تاسې خپله په مطبوعاتو کې واورېدل چې استرالیا ته هم د دوی پوځونه روان دي 2000 په حدودو کې. یعنی دغه بحث چې کېږي د دواړو هیوادونو هغه نړیوال اعتبار ته پکې مساوي احترام درناوی شته په شپږم فصل کې. اما اووم فصل کې چې دا بیا همغه سر کې چې تاسو ته وویل شول، دغه د استقلال رنګ د موږ لپاره کمرنګۍ کیږي او یو ډول د قیمومیت مسله مطرح کیږي، چې یعنی حتی په نړیوال صلاحیت کې یا په داخلي چارو کې چې دا اوس لکه چې موازي ادارې شته لکه پی آر ټي او دا هم بیا یو ډول باندې خپل مشروعیت پیدا کوي او د نړیوال سیاست په اعمال کې د تړون مخې که چېرته په اووم فصل کې وشي هم موږ باندې محدودیتونه وضع کېدای شي. د دغه په اساس باندې د افغانستان فکر کوم چې د امنیت شورا دریز هم په دې کې همدا و چې همغه اولو مذاکرو کې دا خبره شوې چې موږ به د یو بشپړ اعتبار له مخې چې تاسو سره به په یو موازي کرښه کې د یو هیواد په توګه مطرح کیږو دغه تړون تاسو سره لاسلیکو. د مساواتو اصل په همدغه شپږم فصل کې دی، فکر کوم مهمه خبره په دې کې همدا.
بسیار زیاد تشکر. حال به اساس پایان برنامه هم نزدیک میشیم، به اینکه نظر شنونده رو بشنویم که اینا چی میگن در مورد همین مشوره هایی که داده شده یا این خطنامه که صادر شده. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود.
سلام علیکم. علیکم
السلام.
در ترون زیر امریکی سلام و جوانی سلام مسکی تنور ترونونو سره توپیر څه ده چې کوم جرګه راوړته او بل دا چې دا ترونونو به څومره وخت لپاره دا نه و دي یو څنګه چې دا ویره ده چې هم روزین کې چې دا تاسو معلومات نشته چې دا ترونونو به څومره وخت لپاره او بل دا چې کوم مخالفو باندې چې کوم خبرې کوي یو ګټه سو چې ویل چې دا قانوني نه کارته څه ګټه کې لري او بل دا چې دومره امریکا دې په پوهنې چې کوم مازیر او نستر د لوی جرګې وړاندې کړی دا چې دوی مانی دې ګټه چې شه امریکای ته دومره هغه څه مصاري په توګه لري دوی به چې شه امریکای دې دې جوړو هغه دې چې دلته
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي
چې هغه ماده چې د افغانستان له طرفه په دغه تړون کې هغه څه ذکر شوی د جرګوالو لپاره او کوم چې د امریکا له طرفه هغه څه نه ذکر شوی نو آیا دغه پریکړه چې د جرګوالو وکړه د تاسو په ان باندې دا لاندې پریکړه یا په اصطلاح په لندو سترګو باندې پریکړه نه وه؟
وخت چون کم لرو که لند ځوابونه ورته وویل شي. سعادت صاحب،
ښه تړونونه خو په مجموع کې باید د اساسي قانون نویمې مادې پنځمې فقرې له مخې ولسي جرګې ته په مجموع کې ملي شورا ته ورشي. اما د دې تړون مسله خپله د ولسمشر لپاره ډېره مهمه وه، ځکه دغه تړونونه ډېر هیوادونه چې کړي په لنډمهالې کې دغه هیوادونو په نفع وه. ما په اوږدمهالې کې کله چې دا د دایمي اډو مسله کوم مطرح کیږي، البته اوس خدای لس کله دا او زه باور لرم دا به وګدیږي، بیا ځینې مشکلات پیدا کړي لکه په جاپان او کیناوا کې چې دی، یا په جرمنی کې دی، یا په سعودي کې د صدام د سقوط نه وروسته دا امریکایي پوځیان دلته پاتې دي. اما دغه هیوادونه ورته اړتیا هم نه لري، بلکې مشکل هم ورسره لري. فکر کوم د جرګې پر راغوښتلو سره رئیس جمهور یو ډول د تاریخي مسؤلیت د تقسیم یا د ویش مسله مطرح کړله، ډیره تر دې چې مشورې مسله وه. بل د جرګې شرایط منلو ته متحده ایالات ته اړ دي. دغومره شرایط یې وضع سول. مخکې دا خو تاسې انانس ورکړه چې متحده ایالات ته د ولسمشر کرزي شرایط سخت معلوم شوي وو او دا 50 موارده چې جرګې مطرح کړه. زه په دې باور لرم چې متحده ایالات به هېڅکله دا ونه مني. هغه مواردو باندې ما د بس په سر کې ځینې خبرې وکړلې چې مثلا د خپله د عدلي او قضایي تعقیب مسله د امریکایانو ته د منلو وړ نه ده. او بلې نورې پوښتنې دا وې چې د متحده ایالاتو د لوري غوښتنې ولې مطرح نه شوې؟ متحده ایالات ظاهرا کومه غوښتنه نه لري چې هغوی تروریزم سره د مبارزې مسله مطرح کوي. هغوی د همدغه نړیوال مدیریت لپاره دلته راځي، اما هېڅکله په دې تړون کې او یا افغان حکومت ته په صراحت دا خبرې نه شي کولای. اوس دوی دلته راغلي وایي چې دغه خاوره د موږ خاوره تر برید لاندې راغله. د سپتمبر 11 حادثه موږ په نویمه کلونه کې افغانستان یوازې پرېښی و، بیا هغه اشتباه نه کوو، غواړو دلته پاتې شو. د جرګې پریکړې ړندې وې. دا جرګې پریکړې به ومنل شي یا به ونه منل شي، جرګې یو انعکاس د غوښتنو درلوده د افغانانو. زه فکر کوم چې د اکثره غوښتنې موږ لپاره منطقي دي، موږ ته د منلو وړ دي او موږ حق لرو چې خپلې غوښتنې ولرو د یو ملت په توګه، د یو دولت په توګه. اما دا چې بیا موږ دغه غوښتنې څومره د ملي د متحده ایالاتو د ملي منافعو سره په مطابقت کې راځي، موږ په هغو مطابقتونو باندې راځو. دا چې تضاد منافع مطرح کیږي، بیا نه موږ غواړو نه هغوی غواړي.
تشکر صاحب. تشکر اسدالله سعادتی، عضو ولسي جرګې افغانستان، و عبدالستار سعادت. از امر دوی شما جهان سپاس که وقتان در اختیار ما و شنوندهای رادیو آزادی گذاشتین. شنوندهای عزیز، برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد.